احمد شکفر احمدی مننه د ازادي راډیو د دې سات د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12/9 په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو د جرمني له خبرداري خبرو چوي دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. اسلام آباد یو ځل بیا ویلي دي چې د طالبانو او کابل ترمنځ د سولې په خبرو کې مرستې ته چمتو دی، خو تر هر څه مخکې خبرونه برلین غواړي جرمني ته د افغان کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. افغانستان له ناروې وغوښتل چې د سولې په بهیر کې مرسته ورسره وکړي، او سپینې ماڼۍ په مصر کې د روسي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. د خبرونو تفصیل: د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هره ورځ د 2000 په شاوخوا کې افغانان دې هیواد ته د پناه اخیستو لپاره ورسېږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر همدارنګه وویل د اکتوبر په میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسېدل دي. د دی مایزر په وینا د افغان کډوالو ورتګ اندېښمن کړي او غواړي چې مخه ونیسي. هغه شمیرې چې د جرمني حکومت پرون خبرې کړي څرګندوي چې د جنوري څخه د اکتوبر تر میاشتې پورې موده کې د هیواد ته 250 سوریایان، افغانان او عراقیان کډوال ورغلي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ناروې غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د ظرفیتونو په لوړولو کې، د ځنګلونو په ساتلو کې او د سوداګرۍ په وده کې مرسته ورسره وکړي. له عرب څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی دا غوښتنه له افغانستان سره د ناروې د مرستو د څېړنې د کمیسون له مشر بیورن تورګادل سره تېره ورځ په لیدنه کې وکړه. د ناروې د دولت استازي په دې لیدنه کې وویل ناروې ته افغانستان ډیر ارزښت لري او د دواړو هیوادونو اړیکې له ډېر پخوا راهیسې تودې دي. ولسمشر غنی ناروېژي استازي ته ویلي چې د افغانستان سره شوې مرستې په ځینو مواردو کې ضایع شوي هم دي، او غوره انتخاب دا دی چې بهرنۍ مرستې د حکومتي ادارو له لارې ولګول شي. د غور والي وایي یو شمېر کسان یې دغلته د رخشانې د سنګسار په ارتباط پېژندلې دي. سیما جوینده ازادي راډیو ته وویل هغه سیمه چیرته چې دا 19 کلنه پیغله ووژل شوه د حکومت تر کنټرول لاندې نه ده او د طالبانو په ولکه کې ده. میرمن جوینده د رخشانې د قاتلانو په اړه معلومات ورکړل، خو ویې ویل چې دوی نیول شوي نه دي.
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از اون نام میگیرم به نام
داوای موش کسان پیشندلی د یو کس نوم اخلم چې هغه مولوی یوسف دی. ورور یې د دې نجلۍ خواستګار و او دا نجلۍ یې په همدې خاطر وژلې چې نه یې غوښتل د مولوی یوسف له ورور سره واده وکړي. نور کسان مو هم پیشندلی چې دا راز له موږ سره دی او تاسو ته یې له ویلو بخښنه غواړو. د رخشانی په نوم دغه ځوان نجلۍ دوه اونۍ مخکې د غور ولایت په یوه سیمه کې د یو شمېر خلکو لخوا سنګسار شوه. ل ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان په لاهور ښار کې د وی نړیدلې فابریکې په ماتو ګړو کې د ایثارو خلکو د موندلو لپاره هڅې تیر شپه هم روانې وي. د راپورونو لمخې د ژغورنې ډلې توانېدلې دي چې له دې نړیدلې ودانۍ څخه تر سلو زیات کسان ژوندي وباسي. همدارنګه د پرون ورځې تر ماښامه پورې 22 جسدونه هم ایستل شوي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ژغورنې د ډلې مسول ارشد ضیا وایي تر دې وروسته په نړیدلې ودانۍ کې د بندو پاتې کسانو د ژوندي موندنې چانس ډیر کم دی. په لاهور ښار کې د دې فابریکې ودانۍ د چهارشنبې په ورځ نسکوره شوه. چارواکي وایي شاید 150 کسان د ماتو ګډو لاندې بند پاتې شوي وي. ایران څېړنې پیل کړي څو د حج په مراسمو کې په لبنان کې د دې هیواد د ورک شوي سفیر درک ولګوي. د ایراني چارواکو په وینا د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال سور سلی برسره په دې څېړنو کې مرسته کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال امیر عبدالاحیان وایي هیواد هر ډول هڅه کوي څو د غزنفر رکن آبادی چې په بیروت کې د ایران سفیر و برخلیک معلوم کړي. د ایراني چارواکي ویلي دا ډیپلوماټ د حج په مراسمو کې د رامنځته شوې پیښې په ترڅ کې له وو بشنورو ایرانیانو سره تر اتم شوی دی. تهران سشکل د حج په مراسمو کې له رامنځته شوې خونړۍ پیښې وروسته چې ګڼ شمېر کسان تر پښو لاندې شول سعودي عربستان ملامت کړ چې مراسم سم نه و تنظیم کړي. خو سعودي عربستان وایي یو شمېر ایراني حاجان چې د حج د مراسمو په اړه سم نه و روزل شوي له خپل مسیر څخه په ګرځېدو د دې پیښې سبب شول. په دې خونړۍ پیښه کې 99 کسان وژل شوي وو. ایران له امریکا څخه د مصرفي مالونو پر واردولو او ویش بندیز لګولی دی. د ایران د اقتصاد او صنایع وزیر محمد رضا نعمت زاده ویلي دا ډیره مهمه ده چې له امریکا څخه د مصرفي توکیو د واردېدو مخه ونیول شي. د نوموړي په وینا هر هغه څه باید منه شي چې په ایران کې د امریکا نقشه وي. ویل کېږي چې دا یو فرمان دی او پر خصوصي سکتور به د عملي کېدو وړ نه وي. د ایران د رژیم تون لارې غړي د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته تل د ایران په چارو کې د امریکا د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکوي. سپینه ماڼۍ په مصر کې د روسي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنګټن کې وویل
At this point, the United States has not made our own determination about the cause of the
incident. تر دې دمه امریکا د دې پیښې په اړه خپل معلومات نه دي چمتو کړي، خو د تروریستانو د احتمالي لاس لرلو په ګډون هر څه ممکن وي چې شوي وي. جاشار نستا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل ډیر احتمال لري چې دا الوتکه د تروریستانو د یوه بم په واسطه غورځېدلې وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا سی بی ایس راډیو ته وویل چې د ده په باور د دې امکان شته چې په الوتکه کې بم ځای پر ځای شوی وي او باید دا مسله جدي ونیول شي. ماسکو د بمی چاودنې پر احتمالاتو غوسه څرګنده کړې ده. د اکتوبر په 1 د مصر په سینا کې یربس روسي الوتکه وغورځېده چې په دې پیښه کې ټولې 244 سورلۍ ووشل شوې. او وروستی خبر دا دی چې اروپایي کمیسیون وایي تمه کیږي چې د 2012 میلادي کال تر پای پورې به د 3 میلیونو په شاوخوا کې کډوال اروپا ته ورسېشي. د اروپایي ټولنې اجرایه څانګه وایي د پناه غوښتونکو د غوښتنو په بشپړېدو سره شي د اروپا نفوس په سلو کې 0.4 زیات شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري وایي په ساړه ژمي کې هم هره ورځ د 500 په شاوخوا کې کسان هڅه کوي چې له ترکیې څخه اروپا ته واوړي. د دې ادارې په وینا د 2015 میلادي کال په اوږدو کې 1 میلیون کډوالو ځانونه اروپا ته رسولي دي. د دې کډوالو ډیری د سوریې، افغانستان، عراق او ځینو افریقایي هیوادونو خلک دي. دوی ډیره هڅه کوي چې ځانونه جرمني ته ورسوي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې جرمني وایي دغه هیواد ته به د افغان کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. افغان حکومت بیا وایي چې په دې اړه به ډیر ژر له برلین سره خبرې پیل کړي. اسلام آباد چې مخکې ویلي وو له طالبانو سره د سولې لپاره زمینه برابره نه ده، تازه یې ویلي دی چې چمتو دی دې خبرو ته زمینه برابره کړي. خو د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي وایي د طالبانو د اختلافاتو له امله دا هڅې ګټه نه کوي.
اونا فریب خوردن، اونا بازی خوردن و اونا به حیث ابزار برای دیگران ازشان استفاده صورت میگیره.
د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند وو چې دی وایي د طالبانو اختلافات د دې لپاره پیدا شوي دي چې نور دوی استعمالوي. د کابل بانک د قضیې د یوه مجرم خلیل الله فیروزی د خوشي کولو په اړه
منځي اختلافات د افغانستان شرطونه د پاکستان دا اعلان چې دوی دا ګامونه نه اخلي نو کېدی شي دا پروسه هم په دغه ځای باندې ولاړه وي.
دا هم د یو څیړونکو نظر وو چې د طالبانو په ارتباط خبرې کړې دي. په دې اړه هم وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د کابل بانک د قضیې د یو مجرم خلیل الله فیروزی د خوشي کولو په اړه مو په یو تفصیلي راپور کې خبرو او په دې خبرونه کې د یو کلي زر ژغونه ډرامه لرو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د دغه هیواد له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه هیواد ته د افغان کډوالو ورتګ د دوی د اندېښنې وړ دی او باید مخه ونیول شي. د جرمني حکومت وایي یوازې د دې کال په اکتوبر میاشت کې 1.5 زره افغان کډوال دې هیواد ته ورغلي دي. د دې شمیرو له مخې چې پرون خپرې شوې جرمني له داسې یو وضعیت سره مخامخ دی چې سږ کال 1 میلیون کډوال ترې د پناه غوښتنه کوي. د جرمني حکومت وایي د هیواد ته په ورغلیو تازه کډوالو کې له سوریایانو وروسته دویم ځای افغانان لري. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د جرمني حکومت وایي د روان میلادي کال د جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې 1,050,000 افغان، سوری او عراقي کډوال ورغلي دي. د اکتوبر په میاشت کې نږدې هر ورځ زر تنه افغان کډوال جرمني ته رسېدلي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې جرمني ته رسېدل غواړي دوه چنده زیات شوی او اوس تقریبا د ورځې 2,000 افغان کډوال د یو بهتره ژوند او منل کېدو په هدف د جرمني خاورې ته په غیر قانوني لارو ننوځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس ټیمایزر پرون د دې هیواد له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې د افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی د ډېرې اندېښنې سبب شوی او غواړي چې نور د دې کار مخه ونیسي. توماس ټیمایزر په دې وروستیو کې ویلي په دې شمېر افغان کډوالو ورتګ د جرمني لپاره د منلو نه دی او د متوسط طبقې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي.
افغانستان شتیت ام لافنن مونات und auch im
Fall Meiser wa id October pa miash ki aw da tul kal pa ugdo ki Afghanistan da kadwalo la palawa da simi pa hiwadun ki dwayam zail ri da da manalo na da mog da afghan hukumat sara tawafuq kade aw da kadwalo dumra loy bahir na gwaadu da matawasit tabaqi afghanan chi dire da kabul usidun ki di fa siyatidun ko to ga da pana gwaxtana ki mog da afghanistan lo hukumat sara prekra kade chi afghan zwanan aw matawasit tabaqi bait pa afghanistan ki patishi so khpal hiwad abad ki
und dort das land aufbauen
afghanan da di rustun zo pagalulo zanuna le iran turkiya aw la ghazay yunan tarasbi taraghi rusta maqdoniya aw bi serbia aw ya kroshia ta makhakwi do bi hasa kabi chi da shingan hawzi hiwadun lo ka hungary aw slovenia ta zanuna warasbi taraghi rusta germania aw utrishta لو هڅه کوي چې هلتام له ناڅرګن برخلیک سره مخ کیږي په ختیځ اروپا کې د ساړه ژمي پر رسیدو ډیر پناه غوښتون کې لستون سره مخ دي یو له دوی څخه د داوود په نوم یو افغان دی چې په سربیا کې کروشیا ته د اوختو په انتظار دی سو له هغه ځای د لویدیز اروپا هیوادون ته ځان ورسوي نو موړې وای
If they close the border it's very hard for
داوود وای کچيري دوی پولي وتړي دا به د ټولو لپاره ستونز منشي دا افغانانو سوریانو او عراقیانو لپاره ځکه د هوا سړیدل زموږ ته ټولو لوی ستونزه ده موږ سره خزي او ماشومان دي لارو پي ټولو نه غواړو چې خپل پولي ونتړي ځکه موږ بدل تاسو وکړو هیڅ څوک نشي کولای بیر تخپل هواد تستانه شي دا وای داوود نه دی چې د اروپا په پولو کې انتظار کوي بلکې لسکونه زره کډوال د بالکان او د ختیځ اروپا په هیوادونو کې منتظر دي څول ویدیزی اروپا ته د رسیدو لارې ورته پرانیستل شي خو جرمني چې هر ورځ 2000 افغانان د پناه غوښتنې لپاره ورسی وای نور نشي کولای ټول افغانان ومني او ځینې به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي
په راپور کې مو د جرمني د کورنیو چارو د وزیر په وینا واوریدل چې دغه هیواد ته به د افغان کډوالو د ورتګ مخه ونیسي بلورته د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید عالمی بلخی ازادي رډو ته وویل چې اروپا ته به د تلونکو افغان مهاجرو پاړه ډیر ژر پریکړه وکړي
بزودی مذاکره بین افغانستان و کشورهای اروپایی
ډیر ژر به د افغانستان او اروپایي هیوادو چې جرمني هم پکې دی په دې اړه خبري پیل شي څو په دې ارتباط پریکړه وشي حالات درک شي د افغانستان وضعیت د هوا سړوالی ستونزې د خلکو مشکلات او شمه اساجی راډو په منځني صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري په یوې خبرتیا پسې به واوري چې ولسمشر اشرف غني شای نن لوګر ته ولاړ شي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
خبر متر لاسه کړی دی چې شای ولسمشر اشرف غنی نن لوګر ته ولاړ شي لوګر د azadiradio خبريال داوود تپان په ټلیفون را سره دی تپان چې د ولسمشر د سفر اجنډا معلومه شوې ده
مننه لکه څنګه تاسو ویل ولسم شهر لوګر ترازی تروس په ایجنډا نه د معلومه سي په لوګر کې څه پلانونه لري خو مونږ خبر دی یو اوس مونږ لوګر تر ورسېږي لوګر ډیر کله کمیونټی تدابیر نیول شوی دی خار ته په ډیر سختۍ سره موټر له تلور لار را داخلي دلای شي مونږ دومره خبر دی چې ولسم شهر اشرف غنی به د لوګر دی ولسونو لپاره ځینې پروژو خبره کوي یا دلته د ادارې د اصلاحاتو او د نوي والی په وجود کې د ارزونې هغه کارونه څاري او خبرې وکړي تر کومه بریده چې موږ ته معلومات را رسېدلې دي خو دا لا هم نه ده معلومه چې د کوم مشخصه موضوع باندې خبره وکړي بلې اورم
تاسو د ځینو پروژو یادونه وکړه البته تاسو دا معلومات ترلاسه کړئ دي چې په مشخص ډول او یا په کلی ډول باندې کومې پروژې دي
په لوګر کې د ځکای ولسمشر دی غونه پر راغلي زمونږ په اټکل سره یو پروژې د کابل او لوګر ترمنځ غځېدل کوي سړک او چې هغه په دوه طرفه دوه لینه سړک جوړیږي او اساسي سړک به جوړیږي او څنګه په تیر ونه کې د لوګر دی واهلې د خو د پرمله په یو د دې پروژې پرانیستې لپاره غلې ته مبله موضوع لري خو د پروژې په لوګر کې ډېر ډېر زیات پیسې پروژو چې د امریکا په خبر کول کې دا د بریښنا د انتقالي بریښنا پروژه وه چې په ټیکنالوژي کې پرانیستې شوې ده ولې رسمن په کوم ډول شوی او رسمن باندې پرانیستل کیږي انتقالی بریکنا لوگر نہ گردیز تھا گردیز نہ پکتیکا خوست ہم انتقالی کی
داود تپان مننه مننه د ټلیفون لاین هم خراب دی د ازادي رادیو پراسونکو خبرونه کې به هم د همدې سفر ل جزئیاتو خبر وو کله چې د ولسمشر اشرف غنی د لوګر د سفر اجنډا واضح شو بیا به مو ل ازادي رادیو څخه خبر کو اوس په پاکستان ته مخ کړو البته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سرګندونی د افغانستان د سولې په ارتباط د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان طالبانو ترمنځ راپورته شوی خپل منځي اختلافات د هغوی داخلي موضوع ده د سرګندونی د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځشنبه پر ورځ په مرکز اسلام آباد کې خبري غونډه ته د وینا پر مهال وکړه نو موري همدارس یو وار بیا په دې خبري ټینګار وکړ چې کچرته افغان دولت وغوړي نو پاکستان حاضر دی چې د تیر ځل په څیر یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو زمينه برابر کړي په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د سبي شفق پر راپور کې
پاکستان وایي د افغان طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د غوي داخلي موضوع ده خو ټینګار کوي چې کچېر افغان دولت غواړي نو حاضر ده چې د تیر په سیر یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمينه برابر کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سرګندونی په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات زیات شوي چې په ترس کې دوی له ډلې جلا شو او د ملا اختر محمد منصور مخالف طالب مشرانو خپل سرپرست مشر او څلور مستران ټاکلي دي ویل کیږي چې د افغان طالبانو د دغه جلا شوې ډلې مشري د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د نیمروز والی مولوی محمد رسول کوي له بلې خوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځشنبه پر ورځ په پایتخت اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د راپورونو په اړه د پښتنې په ځواب کې وویل چې دا د هغوی خپله داخلي موضوع ده نوموړي همداراس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې کچېرې افغان دولت غواړي پاکستان چمتو دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړي
افغانستان همارا همسایا دوست اور برادر ملک ہے اور
دی وایي افغانستان زموږ گاونډي ملګری او ورور هیواد دی موږ هلته سوله غواړو او په دې لړ کې مول افغانستان سره مرسته کړې ده او دا مرسته به روانه وي پاتې شوه د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو مسله نه ده د هغوی داخلي موضوع ده خو لکه څنګه چې موږ مخکې هم د افغان دولت په غوښتنه د پاکستان په مرکې د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړې وه نو که چیرې اوس بیا افغان دولت غواړي موږ چمتو یو چې یو ځل بیا د دې خبرو زمینه برابره کړو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د افغان دولت په غوښتنه د سولې د مذاکراتو د شلېدلې لړۍ د زمینې برابرول خبره کړې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګلې شوې دي دا اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو مخامخ خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو تر افشا کېدو وروسته وځنډېدې او د نوي طالب مشرتابه تر ټاکل کېدو وروسته په افغانستان کې تر وروستي بریدونه ډېر شول که څه هم پاکستان بیا ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مذاکرات تر ټولو ښه او لنډه لار ده او ټینګار کوي چې حاضر دی په دې لړ کې مرسته وکړي خو افغان دولت بیا وایي چې لومړی د پاکستان طالبانو زپي او ملاتړ یې لاس واخلي د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان تر څرګندونو مخکې د دې هیواد د بهرنیو چارو سلاکار د سه شنبې په ورځ ویلي وو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره اوسمهال مناسب وخت نه دی او په دې لړ کې د دواړو خواوو همغږي اړینه بللې وه
په راپور کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا واورېدل چې اسلام آباد چمتو دی چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېنوي خو یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات به د سولې د خبرو د لارې خنډ شي په دې اړه د ازادي راډیو د مشال د څانګې د خبریالې رابع اکرم راپور له اسلام آباد اورو
کارپوهانو په نظر چې د افغان طالبان ترمنځ وېش نه به امن مذاکراتو کې مشکلات راځي او دا به د امن مذاکراتو همیانو لپاره یو چیلنج وي د افغان امرو کارپوه او خبریال سم یوسف زی اویل چې امریکا برتانیا او ملګرو ملتونو په شمول اکثره ملکونه دا فکر کوي چې د مسلو د هوارولو یوازنۍ لار مذاکرات دي او دوی دا وایي که طالبان په ډلو وېشل کیږي نو مذاکرات به مشکل شي
زما په خیال د طالبانو په اوس چې عملا او رسما په دوه ډلو وېشل شوي دي یو یې د اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې ده او بل یو کوچنی ډلې د ملا محمد رسول اخند تر مشرۍ لاندې ده پرامنځته کېدو تر ټولو ستر ګواښ چې کوم ده هغه د مذاکراتو لپاره پېښ شوی ده او زه فکر کوم چې د هرې ورځې په تېرېدو باندې اوس د نړیوالې ټولنې اندېښنې زیاتېږي چې که طالبان ویشلي وي او په کوچنیو ډلو ویشل شوي وي نو د هغوی راټولول او هغوی د نورو دهشتګردو ډلو سره د تعلق نه ساتل دا یو ستر چیلنج دی
خبریال او د افغان امور یو بل کارپوه طاهر خان وایي چې د افغانستان حکومت طالبانو خلاف کاروایۍ لپاره شرطونه او د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات امن مذاکرات په ځای ودرولی شي.
پاکستان د رول نه وړاندې پاکستان نه دا غوښتنه کوي، دا غواړي چې دوی د طالبانو خلاف د هغې نظردار چې په پاکستان کې وي د هغې خلاف ګامونه واخلي. خو پاکستان اوس دا خبره بالکل واضحه کړې ده، نواز شریف وزیر اعظم پخپله باندې، چې په یو وخت دوی دا کار نه شي کولی چې هغې خلاف ګام واخلي، هغې هم وژني، هغې ونیسي او هغې د خبرو مېز ته راولي. نو دې سره دا مسله نوره زیاته پیچیده او پیچلې شوې او مشکل شوې ده. پاکستان غواړي چې دا پروسې یوالې بیا بحال کړي، خو د افغانستان شرایط دي، هغې د شرایطو نه پشا کېږي نه. نو زما نظر دا ده چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات، د افغانستان شرطونه، د پاکستان دا اعلان چې دوی دغه ګامونه نه اخلي، نو کېدی شي دا پروسه هم په دغه ځای باندې ولاړه وي.
د فکر ده افغانستان کې امن لپاره مري کې د افغانستان حکومت او د افغانستان طالبانو ترمنځ د جولای په میاشت کې یوه غونډه شوې وه چې په کې د امریکا او د چین نمایندو هم ګډون کړی و. خو بیا د افغان طالبانو ترمنځ د مولا عمر مړینې نه پس نوي مشر ټاکلو په معاملې اختلافاتو له وجې مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو.
بیا هم د طالبانو په ارتباط، د افغانستان جمهوري ریاست د وسلوالو طالبانو نوي مشرتابه ته په اشاره سره وایي داسې ډلې شته چې دغه کسان د افغانستان پر ضد استعمالوي. د ولسمشر د ویان مرسیال د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د دغو کسانو په برخه کې پریکړې بل ځای کیږي. په دې اړه له کابله اجمل تورمان راپور لري.
په داسې حال کې چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو په هدف دوه ډلې شوي دي، د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د دغو ډلو په برخه کې پریکړې په نورو ځایونو کې کیږي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته د دغه مطلب په څرګندولو سره وویل چې دغه ډلې آگاهانه او یا هم ناآگاهانه د پردیو اهداف تعقیبوي. ښاغلي هاشمي وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې دوی باید د ملا عمر د مړینې د خبر له پټولو پوه شي چې په تیرو دوو کلونو کې د دوی د مشرتابه لخوا ورسره لویه دوکه شوې ده.
ګروههایې هستن که ازشان آگاهانه و یا ناآگاهانه
ځینې ډلې شته چې په پوهې او یا هم ناپوهۍ سره د پردیو د ګټو لپاره ترې استفاده کیږي. غواړو چې دا یو ځل بیا دوی ته ورسوو چې پریکړې په نورو ځایونو کې کیږي او تاسو یوازې فریب خورئ او ستاسو څخه یوازې د نورو د وسایلو په توګه استفاده کیږي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ملا محمد رسول اخوند په مشرۍ د طالبانو یوې بېدې شوې ډلې د جلا فعالیت اعلان کړی دی چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړو دا د سولې د پروسې په وړاندې یو خنډ ګڼلی دی. راپورونه وایي چې افغانستان له څو لسیزو راهیسې د سیمې او نړۍ د نیابتي جګړې په میدان بدل شوی چې ډیری افغانان ورڅخه اغیزمن شوي دي. سید ظفر هاشمي همدې موضوع ته په پام وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ اړخ نه لري، بلکې ځینې هیوادونه غواړي په دغه هیواد کې د جګړې د اور په بل ساتلو سره خپلو اهدافو ته ورسیږي.
جنگی را که امروز ما در افغانستان با او مواجه هستیم،
دغه جنگ سره چې نن په افغانستان کې مونږ مخ یو، یوازې د افغانستان کورنۍ جنگ نه دی، هغه چچنی، پاکستانی یا د منځنۍ آسیا څوک چې راغلي هغه اصلا د افغانستان سره هیڅ لیوالتیا نه لري. دوی غواړي یوازې اخلال جوړ کړي او زموږ امنیت خراب کړي او د افغانستان څخه د خپل هدف په ډول چې له افغانستانه بهر یې لري استفاده وکړي. دا موضوع سیمه ییزو بحثونو، مرستو او اقداماتو ته اړتیا لري. کله چې د افغانستان پلاوی هند ته سفر کوي، د ریزن سره د مبارزه په لارو چارو خبرې کوي.
ښاغلی هاشمي وویل چې افغانستان د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو په شان کولی شي چې د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګ او د هغوی په مرسته د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي. په ورته وخت کې کارپوهان د حکومت نه غواړي چې په خپل بهرني سیاست کې بدلون راولي او له نړیوالو کنوانسیونونو نه په ګټې اخیستنې سره په هیواد کې اوسمهالې نیابتي جګړه پای ته ورسوي.
جوان
درې کسه پولیس وژل شوی دي. تکار اوسې نه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ او ځینې کارپوهان وایي دا چې د کابل بانک په قضیه کې پر اختلاس یو تورن له زندان آزاد شوی او کار پیل کړی دی، حکومت له دې قضیې سره سیاسي چلند کړی دی. د دې بنسټ مسؤلان وایي له دې ښکاري چې حکومت د فساد په وړاندې غوڅه مبارزه نه کوي. خلیل الله فیروزی او شیرخان فرنوت یو کال دمخه د سترې محکمې د وروستۍ پریکړې په اساس هر یو د لسو کلونو په بند او د 500 میلیونو ډالرو په ورکولو محکوم شول. که څام حکومت د ملي امنیت په ذریعه د فیروزي د څارلو خبرې کوي او دا هم وایي چې دا طرحه د سترې محکمې او د وزیرانو شورا د پریکړو په اساس عملي شوې ده. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دا چې د کابل بانک د بحران په قضیه کې پر اختلاس یو تورن د یوې مهمې ساختماني پروژې د سهم لرونکي په توګه پیژندل کیږي، خلک او رسنۍ پر وړاندې غبرګون ښیي او انتقاد پرې کوي. دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د کابل بانک د بحران په قضیه کې ښکیل او پوروړی خلیل الله فیروزي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د هستوګنې د یو ښارګوټي د جوړولو د پیل په مراسمو کې څرګند شو. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي چې دا چې د کابل بانک یو پوروړی له بنده ازادیږي او بیا فعالیت ته آماده کیږي، دا یوه جدي پوښتنه ده. د دې بنسټ اجرایي رئیس سید اکرام افضلی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د کابل بانک د پیسو اختلاس کوونکو د هیواد اقتصاد او نړیوال اعتبار ته زیان رسولی دی.
حکومت هنوز هم با قضیه کابل بانک به شکل سیاسی برخورد کرده. افرادی که باید
حکومت اوس هم د کابل بانک له قضیه سره سیاسی چلند کړی او هغه کسان چې باید په زندان کې وای په دې پلمه اجازه ورکړي چې ګواکې د خلکو پور به ادا کړي، دا په خلکو ټوکی کول دي. دا اقدام ښیي چې حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه نه کوي او اوس هم د مفسدو ډلو تر فشار لاندې دی. دې ډول کسانو ته اجازه ورکول لویه تیروتنه او په خلکو ظلم دی.
د کابل بانک پخوانی رئیس او مرستیال خلیل الله فیروزی او شیرخان فرنود یو کال د مخه د سترې محکمې د پریکړې په اساس د دې بانک په بحران کې ښکیل وګڼل شول او هر یو یې د لسو کلونو په بند او د څه باندې 1500 میلیونو ډالرو په ورکولو محکوم شول. همدارنګه سترې محکمې د کابل بانک د پوروړو محمود کرزی، عبدالغفار دابی او حسین فهیم د جایدادونو د منجمیدو حکم هم صادر کړی دی. افغان حکومت اعلان کړی چې د کابل بانک په قضیه کې یو تورن په کابل ښار کې د سمارټ سیټي د ښارګوټي په جوړولو سره غواړي چې د دې ښارګوټي ګټه د حکومت په پورونو کې ورکړي. په دې هکله د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ښارګوټي د جوړولو او پکې د خلیل الله فیروزي د برخې اخیستنې پریکړه سترې محکمې او د وزیرانو شورا کړې ده.
که این افراد اعلان نکرده، اینا هنوزم تحت مراقبتی
دا خلکی ندی خوشی کردی، بلکه اوسم دی ملی امنیت در ریاست تر سره نلاندی دی. دوی غوخته نکردی و چه منگ دی ازاد شو چه او پانگوال زمانگ پر جایداد پانگوانه وکردی چه لده لاری خپل پرونه حکومت توار کلو. پا دی برخه که کما معامله نده شوی
سره لده چه دخار جوڑوانی وزیر وای چه دغا کسان دی ملی امنیت تر سره نلاندی دی. خو خلیل الله فیروزی د چهارشنبه په ورځ ویلی چې د ده په ګډون د کابل بانک یو شمیر نور پوروړي هم له زندانه خوشې شوي دي.
دیگر کسایی که محبوس بودن در قضیه کابل بانک و نظر به حکم محکمه رها شدن
نور کسان چې د کابل بانک په قضیه کې بندیان و د محکمې د حکم په اساس خوشې شول او ځینو پوروړو ورته تړونونه لاسلیک کړل او خپل کارونه به پر مخ وړي.
کسه هم د فیروزی او د ته د ورته نورو کسانو د خوشی کېدو په اړه ضد او نقیص راپورونه خپریږي، خو کارپوهان وایي چې د افغانستان خلک به هیڅکله هم د هغو کسانو پر خوشی کېدو باور ونه کړي چې د عامه شتمنیو په لوټلو تورن وي. د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وایي
که دی خوشی سوی دا بیا قانونی ستونزه لري، دل پاره چې طولانی عمر بند باندې محکوم سوی ده او هغه طولانی بند 45 کلونو نه ډیری هغه د جنایت وصف لري. څوک چې د اصلاح محکمې لخوا په بند محکوم سوی هیڅ بل مرجع صلاحیت دیدی نه لري چې هغه خوشی کې صلاحیت د ولسمشر کې هم چې دی په ارتباط د تخفیف د مجازات یا عفو د جزاګانو تن او تنه په اساسي قانون کې حالت د دې کې راغلی چې یو څوک په محکوم په مرګ
یو شمیر مدنی ټولنو هم د کابل بانک د پوروړو په خوشی کېدو انتقادونه کړي دي. د ملي یووالي حکومت د جوړېدو په لومړیو کې د کابل بانک د قضیې د بیا څېړلو ژمنه کړې او نړیوالې ټولنې ته یې ډاډ ورکړی چې د فساد پر ضد به غوسه مبارزه وکړي. دا چې نړیوالې ټولنې ته د فساد پر ضد د افغان حکومت اقدامات تر کومه ځایه د منلو دي او که نه، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
جمعه ګل رحماني له زابل لیکي افغان دولت باید بیکارو ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. عبدالله له ننګرهار لیکي درې کاله مې له بهرنیو سره وظیفه اجرا کړې ده، اوس داعش او طالبان ماته ګواښونه کوي، یا باید وظیفه پیدا کړم او یا باید زما د پناه غم وخوړل شي. قاری محمد مدنی د نورستان لوامس خلی خلی دی په او بخشی په رخشانی باندې د رخشانی مسلې ته اشاره کړې ده چې لاغي سره غیر اسلامي او غیر انساني ظلم شوی دی، باید حکومت دا قضیه بې پري او جدي وڅېړي. نجیب دانش له پرون څخه لیکي په نورستان کې امنیت تر پخوا بهتره شوی دی، په دې هیله چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین شي. اته به جواب دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو او له لنډو خبرونو وروسته ډرامه درته خبرو. د جرمنی حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ اندیشمن کړی او غواړي چې مخه ونیسي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ناروې غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د ظرفیتونو پل وړولو کې او د ځنګلونو په ساتلو کې مرسته وکړي. د غور والي وایي یو شمېر کسان یې دغلته د رخشانی د سنګسار په ارتباط پیژندلې دي. د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې نړېدلې فابریکې په ماتو ګډو کې د ایثارو خلکو د موندلو لپاره هڅې تېره شپه هم روانې وې. ایران څېړنې پیل کړي څو د حج په مراسمو کې په لوبنان کې د دې هېواد د ورک شوي سفیر درک ولګوي. او سپینه ماڼۍ په مصر کې د روسیې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. اوسم یو کلی زر شغونه ډرامه لرو او لډیر ډرامې وروسته په کابل کې زما همکار له تاسو سره د دې ډرامې په ارتباط یو بحث چمتو کړی دی، په ژوندۍ بڼه یې خپروي. نو زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های محترم السلام علیکم. در قسمت گذشته درام شنیدین که در زندگی نعیم و دلاور خان یک داستان جدید آغاز شد که سالها قبل در یک مجلس دلاور خان دختر نعیم را به نام پسر ملک ستار ساخته بود. حال بیاین که از حال و هوای همین دختر خردسال با خبر شدیم.
فرزانم یک کمی از تاستا برو، بیخی مانده شدم.
خب زورا، دوکان ملنگ آقا کتابچه خود داشت؟
چطور نداره، هر چیز داره، قلم های بسیار مقبول و هر چیز دیگاه مورده.
چی کنم قلم؟
بخشن غوارو دغه درامه دری درامه با پر راتون که ساعت که خبره که وست با هم پشتو درامه تمخه کرو و بیاوروسا پا دیبانی بحث درته لرو.
یو کلی زر غاگونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د نعیم او دلاور خان په کور کې یو نوی کیسه سر شوه. هغه دا چې کلونه مخکې د نعیم وړه لور یو مجلس کې د ملک ستار د زوی په نوم شوې وه. اوس راځئ چې د دغې نجلۍ له حال و هوا نه خبر.
ها خزوره د ملنګ کاکا په دکان کې به کتابچی وي.
او خود هغه دوم نه ډېر شی راوړي، خسته خسته قلمونه هر شی.
زوره داسې نه چې مکتب کې ناکامه شم.
فرزانې اول نمره خو سرم لاسي د نه کمېږي، خو درېمه او دومه به شي.
توکل په خدای، نن شپه به ښه ډېر درس ورته ووایم.
وای فرزانې سپلې مې وشکېدله.
وای دادی دکان تم رو رسیدو، کتابچه با واخلو زر زو.
خازم مقبل سپلی پلاس کرخلم، تو لارش را کتابچه واخلا.
نه تم نصر راشا.
وی احسان الله
فرزانه، ولی دو نظاری ارتا کبی، زبا کتابچه در تواخلم.
تو بای ولی را تواخلی؟ زه
خود بای زدر تواخلم. وایا شید بکار دی.
زوری رازا ای هلکا با خدای چه ملنگ کاکا تغک کوام.
ملنگ کاکا، ملنگ کاکا.
خا غلش شیطانه کی. هی فرزانه دو نزان مخایا، تزما پو نومی.
تلیوانه سوای زمانو فرزانه ده استان نومی سانرلا گوانه چستا پو نومیم. ها رده زاره
درده چیزو
دو نم نپیگی چه پو نوم سمانا.
خا
وای کار چا وکړ
هغه چا چې خلاص کړ
بس بیا نو وای نو دغه ده رستۍ رنده ما کښه کړه
او احمد تاسو ټول هغه کسانې چې کار مو خلاص کړ او کواله دا دی چې عام مو خیر ټول کړ او هم مو وکړه دیدنونه
استاذه دا خبره دې سم په نه کوله کېده ځکه زموږ ډیر مرګري وو چې هم تازه د نجارۍ کار ته راغله او هم تر پایه را سره وو
ولی جانه یوازې در سره نه وو سم مو ځانونه ستړي کړل چې د بدمشه څلور پوړه کور ته مو دروازې او ورسۍ در سره جوړې کړې ای
نازوانه دا خو نه وای چې اوله ورځ راغلې دارې نیول دې نه وزده له ماشینه خو بیخي رېدلې
هغه خو لومړی ورځ وانو اوس را سه وګوره چې پرنده باندې د سر هم درته د سلمان غوندې خرایلی سم
ښه ځوانانو مزدورکار ته دوه شیان مهم دي یو چې ښه کار وکړي او هم ورته خپله خوشحاله شي او هم یې بل څوک وستایي
نو دا بل مهم ټکی پکې څه دی
بل نو وایي چې د لاس تڼاکه ملغلره ده چې د خپل لاس ګټلی مزد واخلي نو خوند وکړي او اوس د همدې وخت دی ځکه چې اجاره خلاصه شوه له خیره سره خو زه دا ځل له مالي مزد نه زیات دې مزد ته خوشحاله یم چې ما سره څو نورو کسانو هم یو کسب زده کړ او زما لویه ګټه دا ده چې احمد راغی مونږ سره کار ته ودرېده
استاذه کله مې چې لاس پرې شو نور مې له ژونده امید قطو خو استاذه کله مې چې ستا همت ولید چې په یو لاس کار سجې شاګردان هم روزې زم کار ته لیواله شوم
د الله شکر دی او زه ډېر خوشحاله یم تاسو ټولو چې کومه زده کړه کړې دا به مو انشاءالله چې ډېر په کار شي خو کار مه پرېږدئ مخته پکې لاړ
شئ استاذه د تعمیر ملک څو بجې ښودلې وې هسې نه چې هر څه ګډ وډ وي او هغه راشي
یاره بس همدې څو دقو کې به راشي تاسې تر هغې د ارې او رندې او د خپل ټک و پوک سره ټولوئ
سمه ده ښه خدای داده ته راشه یاره د اضافي تختې لاندې اویلې ته ویسه
ولی جانه سخت په کار کې ګرم راغلی
اوهو جمیله تا دې خدای راولي یا سلام علیکم
وعلیکم السلام لکه چې کار م له خیره ختم کو استاذ چیرته دی
او کار ختم شو استاذ پاس منزل کې دی
ښه ډېر ښه راغله مو مې وویل له تګ نه مخکې ووینم او هغه ستا خبرې لپاره م
هو رښتیا هغه څنګه شو
یاره ما خو داسې څوک پیدا نه کړ چې پوښتنې ته مې پوره ځواب راکړي ځکه په حقوقي موضوعاتو چندان هر څوک نه پوهېږي
او چې هر څوک په حق حقوق پوهېدلی زما ورور زما بې مشورې ځمکه نه خرڅولی
خدای دې خیر کړي سبا سهار به ولسوالۍ ته لاړ شو هلته به یې پوښتنه وکړو چې دعوا څنګه له سره پیلولی شو
السلام علیکم
وعلیکم السلام نعیمه نعیمه تا ته وایم غږ نه اورې
لالا له کار لرم
زه پوهېږم چې نه کار لرې او نه څه خو نعیمه د پېښې نه تېښته نشته راشه کښېنه کار مې دی در سره
لالا زه چې په دروازه راننوتم پوه شوم چې ولې داسې د صوفي په څنډه ناست یې ما ته دې انتظار کوو
ګوره چې دومره پوهېږې نو ولې تښتې
دلاور لالا زه پوهېږم چې ته بیا د ملک ستار خبرې را یادې
ګوره وروره مجبور یم چې یاد یې کړم خو نن راته بیا دا خبره یاده کړه زه نه پوهېږم څه جواب ورکړم هغوی ته
زه دا خبرې نشم اورېدی هغه لوی سړی دی خو شرم نه لري رشخند دې راخیستی
نعیمه وروره اوس هېڅ اړتیا نشته چې دا خبرې در سره راواخلو خو په هغه مجلس کې ستا په مخکې دا وویل شو چې فرزانه د ملک ستار هنګور ده
ولالا هغه وخت فرزانه څومره وه خو د کالم نه وه او بیا دا خبره خو ما نه ده کړې
که تا نه یې کړې ما ستا مشر ورور ته ویلې دي
ولالا دا د تا دا خبره کړې داسې ټوکې دي چې په یوه ټوکه به خلک راځي او زما په لور به دعوې کوي
ګوره نعیمه د ولس په مجلس کې دې خبرو ته څوک ټوکې نه وایي او داسې خو ډېر شوي چې په ماشومتوب کې جنۍ یو یا بل په نامه شوي
نه مې لور چاته په نامه کړې نه دا خبره د منلو ده ملک ستار ته ووایه که د ملکۍ لحاظ دې نه وي بیا مې سم ځواب درکو
خبره همدا ده هغه ما ته وایي چې ته د جنۍ مشر ته یې خانه تا جب را سره کړی تخپل خبر به ناوړي مزاغه تسو
بدلا ور لالا زما اولاد ستاوري رونه دي ته مشر ترې زمانه پستاق ډیر ده
خو دې ودا ما ته خدای قسم ده که تخپل اولادونه نه هیڅ فرق
ښه چې فرق نشته نو تخپل اولاد سره دا زیاته منی
نه ما زم په دې خبره نه يم راضي اوس راغلی ده نو ملک ستار ما ته د غیرت او نارینتوب خبره مخې تک دي
دا کوم غیرت او نارینتوب ده لالا زما لور د مکتب په شپږم ټولګي کې ده وایم ماشومه ده ماشومه تا خبرې مه کوئ نورې مورې چې کله نه دا خبره اورېدلې په ژړا ژړا یې ځان مړ کړ
نه یمه زه نور نه پوهېږم په هغه مجلس کې چې دا پرېکړه وشوه ستا لور ته د ملک ستار انګور وویل شوه پوه شوې که نه
زه یې نه منم لالا
ته څنګه نه منې هلته خو ته هم ناست وې که نه تا خو هغه وخت هېڅ هم ونه ویل اوس اوبه د ورخه تېرې شوي دي نهیمه ستا د لور نوم د ملک ستار د زوی سره یاد شوی دی او دا کار به هرومرو کېږي
دی احمد مورې زه خو نور په تور او سپین نه پوهېږم ته پوهشه او کار دی
څنګه زه پوهشم او کار مې صبره دا خو څه وړه خبره نه ده چې احمد یو ځای کوژده دی او زه بل ځای ورته جرګې وکم
عمیرا زه خو نور د احمد په پوهولو ستړی شوم زما هم نه منی بس د شیطان یې منلې ده
ملامت خو زه او ته یو سړی یم که مو له اولې ورځې خپل ځان سره دا سوچ کړی وی اوس به پکې راګیر مرو دا ولور نه شو د خدای قهر شو په مونږ
هغه ورځ نصار بیا احمد ورغوښتی وه ورته یې ویلي وه چې د ښځې خوشي کېدل ښه خبره نه ده
احمد هم دا نه وایي چې زه نازنینه خوشي کوم هغه خو دا وایي چې دوی په ما باندې کبر وکړه بس لور دې په کور کې ورته ناسته وي
عمیرا اوس د حل لاره څه ده څه کوې دې هلک خو نور پوزې ته ورسولو لکه د اوښکې نه یې ساتلې
د احمد پلاره ته ورغه که دا د سید لور چې ورته وغواړو هغوی به نه وایي چې احمد خو کوژده لري نو ولې
ټول خبر دی چې احمد ولې وایي چې د قدیر لور نه غواړي قدیر په دې کار ځان وشرموه چې یو ځل یې ولور واخیست او بیا یې راباندې دوه برابره کړ
خیر ته احمد ته غږ که هغه بلې کوټې کې دی ورته ووایه چې خیر دی داسې دې نه کوي د نازنین غریبې څه ګناه ده
احمده و احمده
ها پلاره دره در اغلم
زه د ګلالۍ کونټوب سوځلی یم په پردۍ لور مې کله بدل اورېږي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام زویا
راشه زویا دغلته زما تر څنګ کښېنه
دې خو توشک باندې کښېنه زویا ګلم کلک دی
همدلته صحیح ده مورې بیخي صحیح ده
ښه مې کوه عمیرا چېرته یې چې خوښه وي همالته دې کښېنې
ښه دی نو
احمده دا مور دې څه وایي دا اوس تا ته ښه کار ښکاري چې ته وایې ما ته بل ځای کوژده وکوي
دا قدیر ته ښه ښکاره کېدل چې په شوې کوژده کې نورې بابولالې جوړې کړي
و زویه خیر دی داسې مه وایه یو چې بد کوي ضرور نه دی چې بلې موکي
مورې زه د چا سره بد نه کوم بس زه غواړم خپله لاره بدله کړم
ګوره زویه د هرې ستونزې ځان ته د حل لاره وي دا د ستونزې د حل لاره نه ده دا ستاسو د ژوند مسله ده
بس هر څه چې وي
احمده زویه قدیر پیسې غواړي او زموږ خپله انګور کورته راوستل په کار دي څه پیسې شته څه به نورې پیدا کړو
نه پلاره زه وایم زه بیخي غواړم نه او تاسې د واده خبرې کوئ ولې دا د خدای لاره ده چې هر څوک به هره ناروا خبره کوي او موږ به یې منو
و زویه جار دې شم نو بله لاره نشته که نه
همدا یې لاره ده چې زه د قدیر د لور سره په دې شرطونو او قیدونو واده نه کوم کوم ځای مې چې درښودلې هلته لاړ شئ کم خواه خواهی خواه خواه که نزه پوشه و جوان می
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه له دې هیلې سره چې یوه نیکمرغه جمعه ولرئ د نن ورځې خپرونه پیلوو له ژمنې سره سم دا اونۍ په کوچنیوالي او له عمره مخکې د ودونو موضوع د شریعت له اړخه څېړو تېره اونۍ موږ په دې اړه د قومي مشر سره خبرې کړې وې چې آیا اوس هم دا رواج شته او که نه زه یوسف ځدران یم او په خپرونه کې راسره قاضي صاحب طلب الدین قدیری دی ښاغلی مولوي صاحب ستړي مشئ ډېر په خیر راغلئ زموږ خپرونې ته
خیر دی دنیا و آخرت نصیب کو بهبودی دی ملت چې تاسو موږ راغوښتو یو خدای دې مشکلات دې
خیر اوسې تاسو مننه چې په دې غټ عمر راغلی موږ سره ناستې خیر اوسې اوریدونکو د موضوع په اړه ستاسو نظریات او پوښتنې هم راخلو زموږ سره په دې شمیرو اړیکه نیول شئ 0999 203 1540 بل شمیره ده 0999 202 1550 مولوی صاحب زموږ ډېر مشکلات ممکن د ټولنیزو ستونزو له امله وي په دې اړه چې حقوق نه مراتېږي دا ستونزې شاید هم د کورنۍ جوړښت له امله وي او د کورنۍ په جوړښت کې بیا واده مهم رول لري د اسلام له نگاهه د واده په اړه بحث باید کله پیل شي
دین اسلام قرآن عظیمشان پر طول اموری که کامل بررسی دیده حضرت پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیل دیگه که دستی و مشکل نسته چه بشریت بالعموم و مسلمان بالخصوص دیگوی دی پاره هره و لیدی او پر قرآن عظیمشان که دیگو حل نبی دا واقعا چه و دیر مشکل غط مشکل دی خو دا دستی و مشکل دی چه پر عناناتو بنا شوی او پر مرود زمان پر شریعت پوری تلل شوی دا داسې یو شی نه دی چې لکه د اوس چې دا بعضې خلک ګمان کوي چې دا په زور نجلۍ ودیږي یا په کم سن کې ودیږي یا دا چې دا هېڅ نه خبرېږي دا په اسلام کې هېڅ وجود نه لري د اسلام نظر خو دغه دی چې پخپله به هغه هلک او نجلۍ پخپله سره ګوري حتی ګوري به او نږدې به وي او کېني به مجلس کو فقط په دغو حدودو کې بیا به نو فاست غځینې د دوی نکاح کوي او بیا نو هغه مور و پلار هم البته دا هم یو ضرورت دی من نکاح بغیر اذن ولیها فنکاحها باطلن 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 نو په ټول د استحباب سره دا هم ضرور ده چې کورنۍ خبرې و دا واقع مهم شی دی ځکه چې کورنۍ کې دا یو خادي او آینده کې چې کوم مشکلات راځي هغه مخالفت مابین د ښځې او د مېړه کې راځي د هغوی د حل لپاره د کورنۍ
تاسو یو ډېر مهمې موضوع ته اشاره وکړه او بخیر تاسو په دې کتابونه هم لیکلي دي عمر هم یو خوړلی دی په همدې ټولنه کې ولې دې موضوع ته بیا د شریعت سره هغه ورکړ شوې ده اړیکه ورکړ شوې ده یعنی که نن سبا څوک په دې موضوع باندې بحث کوي شاید ډېر خلک ووایي چې دا ډیموکراسي موضوع ده البته د اسلام له نگاهنه دا موضوع تاسو که وڅېړئ
جناب محترمه تاسو ته معلومه ده چې د استثماري او استعماري کړۍ په داخل و خارج کې وجود لري مخکې هم دغه فرای نسبتان خلک او دا زورواران اوس هم دي او مخکې هم او فساد هم د دوی نه روی کار کېږي نو د دې سببه هغه علما په خپل وخت کې داسې یوه ضعیفه طبقه وه او داسې یو اختیار قوت حاکمه د دې سره نه وه تاسو ته معلومه ده چې په حاکمان د وخت هم داسې په استثماري حالت کې وو هغوی هم نه غوښتل چې علم او شاعر اسلامی پا انسانان باندې تطبیق شي دوغوی سلسله ده و چې هغه به د خارج نه په استثمار کې وو هغه لکه چې اوس دی دغه استعمار روان و او روان به وي خو د څو پورې چې مسلمان بیدار شي او خبر شي زه و ته و ټول نر و ښځې واړه و غټ نو دغه استثماري قدرت و چې د علماو د شریعت یې ته خپل تسلط لاندې راوستو هغه عنعنوي مزخرفات یې په نامه د شریعت باندې شهرت ورکو نو علما هم څه شوی ویلی ځکه چې خو د یوه طرفه فقراو کې مالکانو زورورانو پلداران زورور وو د بله طرفه حکومت طرفدار نه وو د بله طرف خارجي کړی استعماري د یهودیت ډېری حاکمې وې نو هغه دواړه داسې په هغه کې ولاړ
فکر نه کوئ جهالت هم یو دا سبب دی چې پاتې شوي دي خلک یعنې دې موضوع ته ربط ورکوي
ډېر مهم خو مهم په ټولو کې جهالت دی همدغه سبب دی چې جهل د لوی کړی چې د جهان راځرمي د جاهلان د سبب دی نو جهل همدغه سبب دی چې په همدې باندې حاکم شو خلکو تعلیم ونکو خلکو قرآن ته نظر ونکو په اول وختو کې مدرسې نه وي او په عین حال کې د علماو هم سستي وه د دوی نه مې انکار نه شو کړی او حکمو د وخت خو نو بیا هغسې و چې هغه بې لورې وو د دې سبب د جهل هم حاکم شو چې دغه مزخرفات په قسم د شریعت سره خلک وتپل
مولوي صاحب اوریدونکي مه اخلو موږ ته ګڼ اوریدونکي منتظر دي دا چې دوی څه وایي د دوی هغه نظریات په خپرونه کې شامل وو که سوال لري هغه مهرباني تاسو خپله ځان معرفي کړئ کوم ځای نه مړیکه نیولې
السلام علیکم عبدالرو پاتل خو د زابل ولایت درام صاحب
بخیر راغلی عبدالرو مهرباني
درام صاحب له میلمه څخه مو پوښتنه دا ده چې ولې تر اوسه پورې چې شریعت او اسلام هم دې تجاوز ورکړی چې یو خو دې کې نو ورکول کیږي او بل دې د کم عمر نجونې نه ودی شي ولې تر اوسه پورې دا جریان لري مولوي صاحبان او د مسجد له امامان چې په هر کلي کې شته ولې دونه په هغو خلکو ته نه دي کړی چې او یا پخوانی چې اوس هغه پخوانی سپېڅلي دا فیصلې کوي چې یا کوم د دوو قومونو ترمنځ شخړه وسي نجونې په بدو کې ورکوي هغه بل هم شته چې
محترم
ورجمن کوکل صاحب تاسو معلومه ده ته خپل اول فکر وکړه ته په خپل منطقه کې د زورورونو طرفه محکوم یې که ته خپل هم دا اقدام وکړې سره چې پوهم یې او په دې مشکلاتو هم پوهېږي او دا مشکلاتو ته یو مرض ښکارېږي باید مرض وبلل شي موږ تاسو ټول د دې مرض تداوي دپاره باید کوشش وکړو خو مګر نشو کړی ځکه دا خو موږ مخکې عرض وکړو چې دلته استثماري کړۍ دي لویه کړۍ د مسلمان دپاره لوی نظر وي او خوف ویره هم بیان نه وي نو تاسو به دې پوهېږي چې نن خو جهان غرب غواړي چې دغه نکاحي امور بیخي د بینه ولاړ شي داسې په غیر مستقیم ډول ما او تا او بل او رادیو تلویزیونونه هم د دوی په اختیار کې دي نو د دې سبب دوی اصلا نه غواړي چې د نکاح قایمه شي دوی داسې غواړي چې یو وحشت وي لکه اوس په کفري نړۍ کې دی نو هغوی دپاره ښځه نه شته په کور کې یو سړی ناست دی اتلس منزله اغلی
ری خو مولوی صاحب د افغان ټولنې ته اشاره وکړه ان دلته دا کارونه کیږي فرزن کوچنیوالی کې واده کیږي په دې کې زموږ تاسو مسولیت شې ده
په دې کې خو دې موږ مسولیت څو طبقو دی اول له علماء د مور فلور دی مسولیت اول د مور فلور دی چې مور فلور باید په دې باندې پوه شي او دا باید په شریعت باندې خبر وي چې د ما وړ الک وړه نجلۍ دا تر څو چې بالغ نشي او تر څو چې په دغو عقودو باندې په معاملاتو باندې چې څه معامله وکړو څه شی واخلي څه شی خرڅ کړو او څه خلې نکاح وکړو هغلته به نو بیا نر وي او که ښځې وي بیا به دا معامله د نکاح کړو نو دلته مور و پلار هم په خپله په داسې جهالت کې پاتې دي یا دغه هم په استثمار کې پاتې دي دویمه مشکل دلته چې ډېر متوجه دي علمای کرامو ته متوجه دي علمای کرامو په مخ کې په دې سه کې یو اندازه سستي درلوده اگر چې علمای کرامو خو اول چې موږ خپل ځان ته ګورو په مساجدو کې په منبرونو کې په اجتماعاتو کې په جنازو کې مقبرو کې په ټولو اجتماعاتو کې موږ دو خبر ورکړی دی خو دا یوه خبره ده چې عام خلک نو دویمه خبره ده دریم مسولیت د عامو خلکو دی اول خلک هم دې خبرې ته متوجه نه شول او همداسې محمله پرېښوه دوی دغه شریعت داسې وړ وبولا فقط مهمه دغه خبره ده چې د شریعت موږ وړ بللی که چېرته موږ ټول د درې طبقې مور پلور او نور اقربو دویم علمای کرام څلورم حکومتونه د وخت پنځم ټول ملت په دې باندې پوه شو چې دا د موږ مسؤلیت دی شریعت د موږ یو جامع قانون دی د دې لپاره باید آماده اوسو چې بې دوغونه بل هیڅ باید ونه کړو نو دغه چې د ټول غفلت دی داسې خبره ورپېښه شوه خلکو ته
مهرباني بل اورېدونکی او مخلوط چې دی د کوم ځای نه موږ سره په اړیکه کې دی او څه ویل غواړي مهرباني
بله محترم یوسف خان زدران سوتاد سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته ستاسو درانه مېلمه جید علي محترم مولوي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم چې زما سلامونه قبول کړئ پښتون یم
پښتون صاحب ډېر بخیر راغلی مهرباني قاري صاحب
بله محترم زدران صاحب چې په تېره جمعه کې هم دا پر دغه خبره باندې پر دغه موضوع باندې بحث په تېره جمعه باندې خو ما نظر ورکړی واقعا او داسې جامع ده چې اوس هم د خرافاتو رواجاتو انانات په شکایت کې هم دي او خصوصا په قراو قصباتو په کلیو جاتو کې مطلب دا دی چې یو پوښتنه خو د مولوي صاحب څخه دا ده چونکې ستاسو په ډرامه کې یوه خبره تېره شوه چې دلاور ونه یم ته وویلې نو چې زه خو مشر ورو مشر تره یم د نجلۍ یعنې د پردانې یعنی ما هلته لفظ ملک ستار سره کړی دی ما د مولوي صاحب پوښتنه دا ده چې پلار وي و دا مشر اکا ته څومره حق دی چې د پرزن په کوچنوالي کوچنی ده او بیا د لفظ ور سره کوي د بل پر لور باندې دا اکا څومره حق لري د شریعت نگاه سره آیا اکا حق لري چې نه لري د شریعت نگاه سره خیر شریعت معلوم دی خو بیا هم غواړم چې د مولوي صاحب پوښتنه وکړم چې دی د جواب ورکړي ملت ته
مهرباني
او دوه پوښتنه مې دا ده مولوي صاحب صفات او امانات رواجات د ویل چې مخکم حاکم وو خو مخکې علما او سنس ویل یعنی اوس علما او ته څومره زمينه مساعده چې خپل خو اخلاص کې وو وايي چې ویلي وی مې بعضې مواردو کې او دغه خرافاتو رواجاتو انانه چې اوس حاکم دي زموږ په جامعه کې څنګه باید ورک شي؟ اصلا
ډېرې مهمې پوښتنې دې وکړې. خیر اوسئ قاري صاحب، مهرباني مولوي صاحب.
حضرت محترم قاري صاحب، پښتون صاحب، اول خو دانه ډېر تشکر او خدای دې وکړي چې د تاسو غوندې د نور خلک هم دغه ټول ملت ول هغه څومره ملیون نفوس د افغانستان چې دی دا ټول پورې پوه شي، دوی سره یو سوال پیدا شي، د دوی سره یو ټکان پیدا شي، د دوی سره یو نظر پیدا شي چې داسې باید پوښتنې وکړو. محترم دا خو تاسو ته معلومه ده چې شریعت کو خو دغه دی 1400 کال دی، 20 دغه دی، نن به 22 ورځ دی. دومره وخت اسلام نه تیری، اسلام خو دومره لوی قانون دی، 15 کلن قانون داسې نه دی کړی و مملکت 15 کلن قانون او 10 کلن دا دومره لوی قانون دی، دومره وخت پې تیر دی او تغییر یې نه دی خوړلی. شریعت خو داسې ویل شوي دي چې اول به نجلۍ او هلک په خپله عقد کو، په خپله به سره ویني، په خپله به رضایت کامل حاصل وي، سره کښېني به. او دویم بیا دغه دی چې هغه مور پلار دی به هغه کې وایي، مور پلار په حدی کې داسې حدیث راغلی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموي چې که چېرته یوه وړه نجلۍ په الکتوب کې وي، نو په بلوغ ته نه ویشتېدلی، نو که چېرته تره ورکړه یا کوم بل څه ورکړه، هغه بیا کله چې لویه شي، یعنې مکلفه شي، 18 کلن ته ورسېږي، نو هغه بیا کولی شي دغو مېړه نه ځان خلاص کړو، هغه بیا حق نه وي، قاضي حکم پرې کړو چې دا نجلۍ دوی ته په نکاح کې نه ده. او که چېرته ولي اقرب ورکړي وي پلور، نو هغه خو پلور بیا مهربانه دی، هغه دندې شي کړی. نو دومره مشکل په هغه کې شته چې دا وړه نجلۍ نه تنه چې تر حق لیلیلي وي، حتی دا نکاح نه ده، دا نکاح بېرته رد کېږي، دا مردوده ده. خو د خوشحالۍ چې 1400 2000 په مخ کې مو د فور د هدایت دی. نو جناب پښتون صاحب او قاري صاحب چې تو غوندې داسې نور د تا د کلي خلک چې 1500 به وي یا به څه به وي نه پوهېږم، دغو کې چې پوښتنه وکړي 15 نفره نشته چې دا پوښتنه وکړو، نو خبره دا ده چې په 1500 کورنۍ کې 15 نفره نه وي، هغه خبر نه شي او هغه پوښتنه ونه کړو. نو ته داسې فکر وکړه، دا شریعت به څوک جوړ کړي؟ ما غوندې یو ملا، ما ملا په لور خود وي ملا څو خبره څه، ولی مهمه خو دا ده چې د غرب پیروي مهمه، د تمدن مهم دی او د وحشت مهم دی.
ډېر مهم موضوع تاسو اشاره وکړه چې والی مور او پلار کېدلی شي،
کله به څوک نشي کېدی.
او دویمه پوښتنه یې دا کړه چې اوس تاسو ته څومره زمینه برابره ده چې په دې اړه واز وکړئ، نصیحت وکړئ، خلک ستاسو خبره واوري؟ په دې اړه تاسو خپل هڅې روانې دي، یعنې تاسو جمعې ورځ یا نور ورځ خطبې کوئ؟
جناب محترم، خو داسې دی چې یو شخصا زه یو نور علمای کرام نه شخصا زه خود دغه سیم چې الحمدلله در موږ د خپل مقتدیانو سره موږ دا دستر نشته دی، موږ سره کوم معامله دنیوي نشته، خاص خدای د پاره دی. نو په دې سبب سره زه د هیڅ چا نه ترس و بیم نه لرم، نه د خارج نه د داخل نه، د سورو اونډه همیشه مې د خبرې کړي دي، بیایم کوو. خو الحمدلله چې دغه وخت روغ دم غلیمت دی، ادونم سره انکار نشي کړی چې نن بیان آزاد دی او د واقعیت دی. او دا
یا دلته سره ناس او تاسو خبرې خبرې کوي او خلک ګټه اخلي
او جهان ترسيږي. نو دا تاسو نه تشکر کوي، دا تاسو درودونه دي، تاسو له کارمندونو نه، تاسو دې نظر نه چې تاسو د نظر پیدا شو بکنه غوړو چې د خپګي ګبنه کوشش کی چې د نور وسایل جمعي او رسنې هم د خپل فکر ور سره پیدا شي. جناب خو تاسو مونږ د اول پښتون سیب ته ویم تور ته مې سیب ځای سیب دا تاسو پر سنې کې دا پکنه نشته، دا تاسو را دي نو سکله چې تاسو د پنځه
رسنې دې ټولنې په خیر باندې کارونه کوي،
25 رسنې دي، دا یو فکر پکې د توسر ده. نو دا یو 25 نور سره نشته، نو کور به څوک جوړي؟
امید خلک مونږ اوري یو بل اوردون کې خلک چې د خبرونه وخت ډیر کم دی او دا منتظر پات شوی په لاندو کې خپل نظر وای یا سوال وای مهرباني.
السلام علیکم، تاسو ته مو جوړي بخیر.
وعلیکم السلام، کوم زنه داړي کني ولي؟
دا هلمند ته
ښه مهرباني، څه به ویل غواړي د خبرونه وخت کم؟
دا کالي تاسو دا پښتنه ده او دا ته خدغه الکو د انجلۍ چې هغه موافقه سره وکي او هغه مور پلار سره راځي نه، نو ورنه چې تاسو جواز ولري کې به ونه په غواښنه ورته کیږي. دا خو دغه ته دا
تاسو پښتنه وایسته مهرباني.
حضرت محترم، تو چې پښتنه وکړي پښتنه دې ډېر تشکر خدای دې دا نظر د ټول خلکو ټول مسلمانانو سره فایده وکړه، د ټول هلمند، د ټول افغانستان او د ټول جهان اسلام سره، د ټول بشریت سره چې د وحشت نه خلاص شي. اوس خبره دغه ده چې موږ خو مخکې وفرمایل جناب یوسفزی صاحب ته هم دا خبره وکړه، مخکې سوال هم وکړه چې دا هلته کېدای شي چې په دې خبره څوک پوه شي، بېدې مور د پلور نه په هر وخت کې یو نجلۍ یو هلک هر حتمن دی اختیار لیدی مور فلور فقط یو اشتراک ادبی دی ورسره یو اشتراک لیدی دی پاره دی چې دا کورانی کوم وخت آینده کې د مړی د خځې موبایل کې څه نه فوق پیدا کیږي نو هغه بررسی کو نو هغه دوی دی پاره نه دی چې دوی پورې د عقد مربوط دی عقد فقط په خپل په الکو پنجلۍ پورې مربوط دی بل هیڅ پورې مربوط نه دی خو د مور فلور اشتراک هم کې استحبابي او ادبی دی هغه باید چې اشتراک ولیدی
مهرباني خیر اسمولي صاحب په دې اړه مونږ ته تاسو اوریدونکي کولی شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته غږیز پیغامونه هم پرېږدئ. دا اونۍ هم ستاسې ګڼ پیغامونه راغلي وو اما د وخت خپرونو کمۍ له امله او دا چې مولوي صاحب خوږې خبرې او پیغامونه درلودل ومنه شکړه هغه خپور کړو اما په راتلونکو خپرونو کې حتما په دې اړه خبرې کوو.